ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیس پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ سره بشري مرستې کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي او د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپېته بې ځایه شویو کورنۍ ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 8000 افغاني نقد مرستې هم سوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش تیرش په ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
د نقدی مرستې سربیره د لوبیا، دال او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 12 قلمه مواد هرې کورنۍ ته ورکړل شوي دي.
سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعه زال، خان آباد، بغمیری او یو شمیر نور سیمو د نامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. محمد محقق بامیان ولایت په خپل وروستي سفر کې د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکا حضور د متحده ایالاتو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
دستګي دروي کې امریکا خودشان میخواد
دا په دې پورې تړلې ده چې پخپله امریکا څه ډول رول غواړي. آیا له افغانستانه وځي؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم لیو دلدل څخه خارج شي؟ او یا دا د چین غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟
دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات د محل په افغانستان کې 3400 سرتیری لري چې زیاتره د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دنده لري. او بریتانوی رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل سوی. راپور نوایي د بریتانیا د وی محکمې قاضي پریکړه کړې چې دا 12 کلن افغان هلک دی د ټولنیز څارنې لاندې وساتل سي. د بریتانیا هاف پوسټ خبرونه وایي دغه هلک ویلي مور یې په دې هدف چې دای په بریتانیا کې آرام ژوند وکړي د بریتانیا ته ولیږه. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د تیرې ورځې د برید پیل پړه چوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکي ادارې ویلي دي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. بلور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې بیا د دې جګړې له امله چې یو ساعت دوام وکړ درې ملکیان ژوبل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې یې له چین سره د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې. چارواکو پر نوویل د موافقې پر هغه او 500 میلیارد ډالرو ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز لپاره شوې دي. د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور په پروژه کې د ریلو، سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي. د 500 میلیونو ډالرو موافقه پرون په پیکینګ کې د وریښم لار د سرمشیزه په درشل کې لاسلیک شوې. ټاکل شوې ده چې د پیکینګ په سرمشیزه کې چې نن پرانستل کېږي د 9 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د پیکینګ د غونډې مهم برخه والوي. د ایران ولسمشر وای د می د 19 نیټه د ولسمشری په انتخاباتو سره ایران د تاریخی پریکړه په څنډه ولاړ دی. حسن روحانی د څرګندونې پروند د تهران په ازادي میدان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې وکړي. آتش په تکلن روحانی ول باید پرې نګدو چې ایران بیا منځوي سي. نو موري پراتونکو انتخاباتو کې د جمهور ریاست د دوهم دورې لپاره ځان کاندید کړي. د تهران خاروال او محافظه کار ابراهیم رئیسی د می د 19 په انتخاباتو کې د روحانی نګدې سیالان بلل کیږي. د اوکرين چارواکي وای د دې هواد په اډیوکا خار کې د روسي پلو بلتون غختونکو په دزو څلور ملکیان وجل سوي او یو سخت ټپي شوی. د اوکرين د ختیز دونیس سیمیوالی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د تیر ماخام په دزو کې د څلور وجل سوي په منځ کې درې خزيدي. د اوکرين حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هواد په ختیزو سیمو لوهانس او دونیس کې له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیفای روسي مالی او پوځي ملاتړ کوي. د اوکرين د ختیز په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9.5 زره کس او وجل سی وی دی. د بوسنیا هرزګوینا موستر خارتنګ دی پرون یو وړه ملکی الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړ شول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلی چې په مړ شوې کې درې ماشومان دي. راپور نوای تر دې مخ کې چې الوتکه پر ځمکه ولويږي ورې واخیس او ټول سپرلې مړ شوې. په سمدستي توګه د دې الوتکې د غرجېدو د علت په اړه څه نه دی ویل سوي. او پرتګالی سندرغاړي د یورو ویژن د سندرې د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه تنو په مستقیم ډول وکټله. په دې سیالي کې چې د تیر کال د غټونکو هواد اوکرين په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندرغاړي سلفادور سوبریل د سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکرينی سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی وو. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د کندز د قلعه سال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي.
ان شاء الله پام ده روان جمعه که بعد مثبت بدلون ده خوندس په امنیتی وضعیت وګوري.
د اورزګان امنیت قومندان وای په دغه ولایت کې زر میله درنی او سپک وسلې ورکی شوې دي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي.
دا د افغان ماشومانو لپاره د هوبکو بوکس د مؤسسې له لوري د کتابونو د چاپ په باب د یو مسول څرګندونی وی چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. په همدارس په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي پروګرام هم در ابرو. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ری سات لاس پجی او اته دقیقې شوې. د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د بیرتنیولو پلان چمتو شوی او ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کاماوال آزادی رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه پکې لري. د کندوز په تیره بیا د دې ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د 1918 سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کاموال وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعه زال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعه زال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1918 سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قومندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلیزال ولسوالي ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمیر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شاتم بول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلیزال ولسوالۍ یو میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلیزال ولسوالۍ کې جنگ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د 1800 زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزغان امنی قمندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میله سپکې او درنې وسلې ورکې دي. د اورزغان امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو قمندانانو په محل دا وسلې ورکې شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنی قمندان د سنگری د اداره دوی او وایي چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې. په دې اړه له اورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نو موړي وایي چې دغه وسلې د مخکنی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکې سوي چې یو شمېر هغې خپل هم ورسره وړي دي. شاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې سوي دي.
بکومکی آیت با صلاحیت وزارت درداخ
زچ کله اورزګان تر اغلم د کومندان په حیث سلاوی کم وی او ورسته می د کورنی چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنی پیل کړي چې دغه پلټونو په فایل کې موږ دا معلومه کړ چې 3000 میل سپکه او درنې وسلې نه درک دي. موږ وتوانیدو 2000 میل سلامو پیدا کړه خو 1000 میل لا هم نه درک ده.
2000 میل سلای طلب شوه را تثبیت کنیم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نو موړي وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوی او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
بچولا خان کمانډان د میو هغه نه ورته ابدالي شو هغه ورته سلاګانې نظر کړي.
دا په داسیال کې د چې اورزګان ولایت په تیرې و کال کې څه باندې و امنیه کمانډانان راغله او بیر تولاړه چې د سرچینې د معلومات لمخې وسنۍ امنیه کمانډان هم له دندې لري سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقی د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو لا دې ټول سره سره د کورنی چارو وزارت مسولین بیا په جړه نه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته ویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په جړه پلټنه کو. شاغلی دانشوای موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټولې وسلې چې موږ هر چا تور کړي دي هغه په غبس کوي دي. دا چې دوی وایي زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. دا یادونه وړ ده چې سمو د مخ کې د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لاس پجیو 14 دقیقې دی و سم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننوي ورځپانو سلیکلي
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژند هلیکوپترو د ناسي او په 2013 کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د یو امریکایي مقام د څرګندونو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هلیکوپترو ناسې د افغانستان ولسي جرګې د غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې پرون په ولسي جرګه کې د خلکو د استادو ترمن په دې خبره تود بحث شوې او پریکړه شوې چې د افغانستان کشفي او استخباراتي مسؤلین باید د یاد موضوع پر تړاو تر راتلونکو 10 ورځو پورې جرګې ته راوغوښتل شي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که دا خبره ریښتینی وي نو لومړنۍ پوښتنه چې راولړیږي هغه بدایي چې دا هلیکوپټرې د کوم هیواد دي او ولې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ناستې دي. په سر مقاله کې له امنیتي مسؤلینو غوښتل شوی چې له خلکو سره په دې اړه ریښتینی معلومات شریک کړي چې خبره څه ده او په هیواد یې څه تیریږي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي د امریکا د ملي اطلاعاتو رئیس د امریکا د سنا مجلس په اطلاعاتي کمیټه کې ویلي چې 2013 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو بد کال وي. په سر مقاله کې راغلي دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تیر کال د افغان ځواکونو لپاره یو ستونزمن کال و، خو دوی وکولی شول چې دغه ازمون په بریالیتوب سره تیر کړي. د سر مقاله لیکوال په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي حکومت او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په هغه امنیتی پلانونو سره چې لري د دغه ستونزو پر وړاندې به ودرېږي. اصلاح ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي لیات ادرس څخه دغه څرګندونې کېدای شي د اهمیت وړ وي. نو د سر مقاله لیکونکو په باور مسؤول ارګانونه او په ټوله کې افغان دولت او نړیوال شریکان باید له وضعیت څخه سم درک ولري او د مهارولو او احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه د وام کوي. په همدغه صفه د ماښام له او بچو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل رسپانو هم ورته اشاره کړې وه. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت سره څخه اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خپرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضايي کنټرول په برخه کې خپل ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپیژاند هلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه لا هم وروستۍ پریکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسیدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیري له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولیږي، د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري، خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکولی شي، موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه نو معلومه نه.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل د هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدي سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اروپای ټولنه وایي تیر میلادي کال څه د پاسه 35,000 تنکۍ ځوانانو د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. په دې ډله کې په سلو کې 40 له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل دراوروي.
افغانستان کې تقریبا
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2014 میلادي کال کې څه د پاسه 35,000 تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې ادبادي چې نږدې 90% کې هلکان دي چې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبری آژانس یا ډی پی ای وای اروپا ته د رسیدلو د غتونکو ځوانانو شپږ ډیر زروي په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمیر نوروي بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروستۍ واري چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي.
هوپو بوکس ادارې له 100 کلون راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 40 میلیونو ډیر کتابونه ویشلی دي. دا اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دری ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دا اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا ډول کتابونه چاپ او وویشي. سالی محمد سالی په کاناډا کې د دې ټولنې له مشر او یو رزاکار عبدالحمید شیرزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دیش میر تر اوسه پورې دا ډول څومره کتابونه ویشل شوي او څومره نور چاپوي.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره درې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6,000 کتابونه د چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. دوی تقریبا د رسل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسی کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په دا څونو وخت کې دي کار کړی دي. د افغانستان په 40 سره پروونسو کې ویشل شوي دي.
ولایت
بعض منطقې کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات ته کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړي د کتابونو چې ویشل سی ودی چې آیا واقعا د غو کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړي د مثبته
د خپل ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونو خوشوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي. د کتابونو چې دی ټول مثال کلتوري کیسی دی چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسی چاپ شوی دي.
څوک دا کیسې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
دې دا کیسې چې د ادریس لیکل شوی کیسې دي چې مشتاق ټول ته ادریس یو لیکوال وو په افغانستان کې. دا ټول دا کیسې دي.
نه هو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لوی ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنې باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دا شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې دا عکسونه ټول شانتي دي د ټول د ماشومانو سویا برابر دي او په دا کتابو کې ډیر همکاري چې کړی ده په دا ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړی ده د کیسو پروین پجواک هم ډیر همکاري کړی دي.
بله هو په اداره په پم کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي لکه په ازبکي ژبه په نورستاني ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي د فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره دا په تماس کې کوم منطقې چې یو د سجیبي وچ مثال د پښتو د رسق جدا وي او یا لکه ازبکی یا نورستانی یا ترکمنی نو دی رغم اندکه معلومات اخی او بیا مثال دا څوک ته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دی تابونه مثال په چاپېدو کې دی.
بله تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلې ارقام لري؟
زما سره اوس لاس موجود نه دی خو تقریبا در شپته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځین نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متیولا ویسا اتاولا ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواځخه په کابل کې دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متیولا ویسا او د دوستان او مسکان لابیری صابر حسینی په بامیان په خوا کې نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه د کتابونه ویشل کیږي او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم سیمو کې پکار دي.
بله د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي.
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کې د یونایټیډ نیشن د خاصه کیږي نو د بیا کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي بیا په افغانستان او په نورو ولایتو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیش د نورو لیکوالو څخه غوښتنې یا څه هیله لري چې په دې برخه کې تاسو سره څه همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
په کاناډا کې د هوپو بوکس ټولنې رضاکار عبدالحمید شیرزای و چې تاسو مرکه له اساسي رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونو دراورو وروسته هم لاند خبرونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو منم راتوي؟
ما نوم امیر محمد دی د وردګ دی ولایت دی چک دی ورسواله
اوس څه کاروبار باندې مصرف
دی اوس دا ته یو دولس کال کی چې زه درته په دوه کې خدمت کوم
تاول باغ په بور کې کار کوم څه وظیفه لري دلته
دا ته په کار په سپاز کار کوم دا دفتر چې دی دایمه په تسلیم دی دا و تا کنه دو صفای د ما په مربوطه
او بابر بار ته ډیر زیات خلک راځي روزانه په کاری ته ډیر ضرورت لري کنه کار به مډيري
کار د سهار د او بجنو چې موږ راځو تا شپه با جو مودا سب کار کنم والا دست ده چه ده خو زن خلک بپروایی که بی ورزویه بیا غمو پاکویو مجبوره او ده پامیلی پاورز او ده جمعه ده پانشنبه پاورز دیر بیره باروی او دیر چرتلی بی باز ده با مو پاک ساتو او ده لست کالا مو چه در تخزمت که دیر پاکم ساتلای ده طول حوادوال خوشحال ده دو
څو نفر تاسو دغه تنظیف برخه کې نه دی پاکول په برخه کې څو کسان استي؟
موږ دوه کسان د کاروان سرای په نامه دی درته مسولیت لرو او داخل د باغ کې چې دی څلور کسان هلته دي.
تومره لوی باغ د شپږ کسان استي د پاکول تاسو ګران نه ده؟
بیا دا چې د جمعې پورې د سهار وخت څه پې پرسونل چې د باغ دی عامر صاحب رئیس صاحب د باغ هم په دو کې شراکت کوي په پاکۍ کې ټول په ګډه اشر کوو بیا یې راټولوو بیا هماغه کسان چې مذهب دي هغه یې وباسي
او دا چې هیوادوال راځي دلته ټوله ورځ تېروي په خوشحالۍ بیرځي څومره خوشحالۍ احساس کوئ چې تاسو د دوی خدمت کوئ او داسې یو منظم ځای د دوی په اختیار کې ده
والله دا هم ډېر خوشحاله دي چې دلته راځي چې د څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي نو وایي چې والله موږ دلته پاریس ته راغلي یو هو دومره خوشحالي وي او د سهاره خو بیخي ډېر پاک وي بیا چې بربار شي پزایم لږ خرابېږي او
تاسو کنه هیوادوالو نه څه غوښتنه لرئ دوی چې دغسې تفریح ځایونو ته ځي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي هغه د پاکۍ لپاره چې شی چې خوري یا چې ځان سره راوړي منظم ځایونه چې ورته ټاکل سوي هلته یې باید واچي څه غوښتنه لرئ دوی نه
بعد دایم خپل هیوادوال چې یو شی خوري غذا خوري منظم په خلطه کې واچوي هغه اشغال په اشغالدانۍ کې واچوي موږ دغه ټول هیوادوال نه دغه غوښتنه ده
ډېره زیاته مننه کاکا خوشحاله
خیر یوسي
لس بجه او دیرش دقیقه شوی تاسی آزادی رادیو آوری ده روان اخبرونه پا دوام که اونیس پروگرامونه لرو مخکش شزی او جوان پا شیبو که خوست ده دی سادلان خبرونه واوری چه رحمت الله افغان اوراندی که وی
د کندوز ولې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپې ته بيځای شوی کورونای ته بشری مرسته رسولې دي د افغان حکومت اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي بریتانوي رسنی خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تصویر نشي کولای چې روسیه به د شمالي کوریا د توغندي په ورستۍ ازمینې خوشاله سوي وي شمالي کوریا نن یو توغندی وویشت چې د روسیې لرې ختیځ ته نږدې د جاپان په سمندر کې ولګېد د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي پاکستان وای د آسیا افریقا او اروپا لپاره د چین د بریخم لا د ترې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې دي د ایران ولسمشر وای د مینو د 19 نیټې د ولسمشر په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه اولاړ دی د بوسنی هرزګوینا موستر خارته نږدې پرون یو وړه ملکی الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول او پرتګالی سندرې د یورو ویژن د سندرو د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه
تاسو زموږ شغله آزادی رادیو او آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکش شزی او ژوند په شیبو کې لومړی هم مخکش شزی
مخکخ خزی
د ازادي رادیو درنه اوردونکو د مخکې خزي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته خر اغلاس کوم مونږ د دې خبرونې لپاره هغه افغان مرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو د دیونی په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده اغلی شریف زمونږ خبرونې ته بخیر راغلی ستړي مشه
مننه کوم تاسو نه چې خپل پروګرام خبرونه تمر وغوښتم او تاسو تخنیکی همکارانو ته تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام وروي نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې ښه ژوند خوشاله ژوند ولري
سایر شریف د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی او مسلکي غړي پاتې شوی د خزو د ټولنې د چړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله و د خوست د خزو چارو ریاست یې کړه او د غولایت د پانتون استاد پاتې شوی خو غلی شریف دا وخت پولیس جرګه کې د خوست د خلکو استاد او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده هغه دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده
د خپل زده کړو نه باید پایل کم ډیر وړم وکړل نه کا تکل نه بوم چې کابل ته راغلم ز چې کله د خوست نه راغلم مستقیمن په دریم ټولګي کې شامل شوم د دریم ټولګي نه تر دولسمه پورې په کابل ښار کې ما زده کړو وکړې لسه اریانا لسه نه فارغ شوم او د کانکور د ازمن نه ورسته ز ننګرهار ته پانځه ته بریالی شوم متاسفانه د سیاسي نه خالو لعمل مې ونه کړی شول چلته ز خپل لوړ زده کړو ته دما ورکړم او په پای کې کله چې تاسو او اوریدونکو د استاد پانسپ فیا سره بلد وی دي ننګرهار پانتون استاد او خوست پانتون رئیس پات شوی زما په غیاب کې زما د علاقه خلاف په کابل پانتون کې د ښوونه او روزنه پانځه کې ماته سبتنوم کړو کڅه هم چې په وایلو کې خوخه نوم د پانځه په لوستلو خو بیا هم مزامین او راتلونکي او د استادانو تشویق دي سبب شو چې د خوانې ورزنه پانځه ولوله څلور کالو کې زو ونوره د پانځه و سره د دې نه چې ما په اول کې چې راغلم په دریب هیڅ نه پیدم مګر مجرد چې راغلم او چریما امتحان ما ورکړو ز اول مراد مکتب و تر دولسه مو پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان بیا کله چې د پانتون نه فارغ شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او هغه مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول در امتحان ما ورکړو او د علمی غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو دغه وروسته طالبان راغلل تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمی او مسلکي غړي په توګه ما کار کوم او دوه کله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم دغه وروسته بیا د زنو نه خلک په وجه پیښور ته مهاجر شوم التم د خون کې په توګه ما کار کوم او تر څنګه د خزو ټولنې اجتماعي ځان افغان په کې مې د خزو لپاره کار پیل کړو او څنګه مې د یو اردو اخبارو چې وصفای پښتو لرله یعنی وکاله چې په خبر کوم دا غیر تر څنګه په دې اخبار کې هم کار کوم بیا خپل ولایت ته لړم خوست په خوست کې د خزو چارو رئیس هم تر څنګه په خوست پانتون کې تدریس هم کوم هغه د ماش نه پرته مې دا کار کوم هغه مې فقط د لپاره چې خپل وړتیا د خزو په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ په داسې ټولنه کې ثابت کړم نور خواند ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه ټولنه وه په هغې کې ما د پانتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ او تر څنګه یې په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوی مسؤول وم په هغه وخت کې تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لویه جرګه دایرېده بیا د لویې جرګې د غړي هم وم او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنی انتخابات چې ترسره کېدل د خوست په کچه د ښځینه او د برخې مسؤوله وم او تر څنګه یې نور فرهنګي مسایل و چې
دا کارنو چې تاسو یاد کړو تاسو زین کوم پات البته تاسو په بار کې چې موږ لوستل دي د خلکو سره لاسنیوي او مهم تاسو هغه اصل دي چې خپل ژوند کې لري تر څنګه ما خپل تاسو بایوګرافي پاړه چې موږ ویلی تاسو کتابونه هم لیکل دي څو کتابونه هم لیکل دي د افغانستان په کوم برخو کې دي
چې زه کله اولو مکړم ته لاړم هغه خپل رښتا کې د خوانه ورزنه او د فلسفه د انسټیټ غړي وګرځیدم او په غلطه مې نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمی پروژه واخیستل شي په غیر باندې کار وشي ما د لومړنۍ پروژې نه د خزو لپاره پیل وکړ او هغه بل اخر کله چې په خبر ته لړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو د خزو خوانه او روزنه تاریخي بهیر و چې ما په غیر باندې کار وکړو بیا د زمند دي کې چې ما په دې باندې کار کوم داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت ماستری پروګرام هم تعقیب او دا پروژه بیا وګدا شو زه په دې وته ورندم چې عین پروژه بیا د محققې د علمي رتبې لپاره هم ز وړاندې کوم اداري هيئت علمي هيئت او پیغي باندې د محققې رتبه مو وخسته او کله چې ما علمي رتبه وخسته د دوه ورپسې علمي رتبې لپاره کار کوم بل اثر مو لیکلو مهاجر هم شوم نو هغه په غزه کې ودریدو او کله چې په خبر ته لړم ملتم علمي کورونه ما پرې نه خدل د لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په غټولن کې چې ما کار کوم هلته د علمي تحقیقي سنټر یا مرکز د جدول افتخار هم ماته را په برخه شو چلته مې دوی ته کتابخانه جوړ کړو په غي کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمي مرکز پرانستو چې د خپل شخصي مطالعه او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما راټول کړل دغه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د اسلام کې د خزو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقونه او چې د خپل کړنو په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغه ټولنې خونه بیا چاپ شو او لمړنۍ پروژه علمی پروژه چې په علوم اکاډمۍ کې واخیسته د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحاتو چې د قاموس شکل لري کیدای شي د پښتو په برخه کې لومړني اصطلاحات وي چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شوي.
بلې اغلی ساحره شریف، دغه زړې خاطرې چې موږ تاسو ته هم در یاد کړو، تاسو اوریدونکو هم تر خبر کړو، ډېر نه موږ څه خبر شو. اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوئ، یو بنسټ دی چې تر ډېره دا وخت مطرح دی، د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله؟
د دې هغه نطفه د خوست نه راپیل کیږي. زه چې کله خوست لاړم، لکه څنګه مې جاسې ډېر په ځغلنده نظر مې په واچول په خپل فعالیتونه، د دې تر څنګه چې ښځو چارو رئیس وم، هلته د لومړني ځل لپاره د خوست ښځو فرهنګي ټولنه ما ایجاد کړه. د خوست ښځو فرهنګي ټولنه چې دغې ټولنې نه د ځلا په نوم یو میاشتنی اخبار هم چاپ کېدو، هغه هم ټول هغه مسایل وو چې خپل د ښځو لپاره و، د ښځو لخوا نه و، د ښځو لپاره و. نو د دې فرهنګي ټولنې کله چې زه کابل ته راغلم، متاسفانه په دې برخه کې شاید زه کم راغلی وم چې ما د ځان نه بل څوک هلته داسې ونه روزل، پرې مې نه ښودل چې هغه ټولنه باید مړه شوې نه وای، باید ژوندی پاتې وه. متاسفانه کله چې زه راغلم ټولنه همداسې پاتې شوه، مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته راژوندی شي.
څومره مېرمنې درسره کار کوي؟ دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله، موږ 400 کسان وو، او ټول هغه کسان وو چې تاسو هم مسلکان وې او زما خپل هم مسلک وي، یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسان وو، د مکاتبو او د مختلفو پوهنځیو محصلین او استادان او معلمین. تر دې دمه لرو، موږ په هر هفته کې غونډه لرو، په هر کال کې غټه غونډه لرو.
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي؟
کلتوري او فرهنګي برخه یو، موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د ښځو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ټولنې لپاره ستاسو دا کار ګټور واقع شو؟
بالکل، ځکه چې موږ د شعر په ژبه، موږ سره شاعران سره د شعر په ژبه، د لنډې قصې په ژبه، او د رومان او د داستان په ژبه، هغه ټولنیز نخواله چې د ښځو په ژوند کې دي، هغه منفي انانات او رسم رواجونه چې د ښځو په ژوند کې دي، د دوی ژوند ته ګواښ متوجه کوي. د شعر په ژبه، د لیک قلم په ژبه غاندو.
بلې، د ټولنې لپاره د دې کارون تر څنګ خپل یو مسؤلیت هم لري. پولیس جرګه کې د خلکو استازي، دلته هم د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی؟ مرسته مو څنګه کړې ده؟
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسؤلیت، چې هغه کوم مسؤلیت چې اساسي قانون مطرح کړی، چې هغه خپله په پارلمان کې حاضري یا شتون دی، زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نورو مسایلو تصویب، هغه دنده یوې خواته ده، او بل اساسي مسؤلیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی. زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې شرایط آماده دي، هغې ځای پورې چې خپله پارلمان کار کوي، که غرور یې نه کوي، تصور ونه کوي، زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کښوم، او ځکه چې حاضري پابنده هم یم، په قانون کې هم ښه برخه اخلم، قانون په جوړونه کې. خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه، چې ډېر غلطۍ لري، او متاسفانه د هغې غلطیو سره چپ کیږي، دا چې کله توجه ورته کیږي، کله نه کیږي. زه د یوه ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته وړم، کور کې اصلاح کوم، او په زوره بیا په دې باندې
دا منه
بیرته راوړم چې باید تاسیس شي، او په غلطۍ سره باید چاپ نشي، او داسې قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شوي.
بلې، اغلی سایره شریف، تاسو ویل چې حاضري موخه ده، خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډېر وخت پکې مطرح کیږي. دا موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی دی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ اصلا واقعا هم داسې څه شته په هلته احساسوئ؟
زه په فساد باندې وغږېږم، د تاسو د پروګرام د اوسلې نه وتلې خبره ده. بله، احساس کیدای شي، چون یو نقص د پارلمان دا دی چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خلکو ته راغل دي، او انفرادي پریکړې کیږي، او انفرادي تصمیم نیول کیږي، انفرادي عمل ترسره کیږي. او بل خبره دا چې په خپل پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزې کاکس، چې هغه مشرتوب هم اوس د سخ کال کې زه په غاړه لرم. نو خوشبختانه داسې ټول وکیلان هغه نه دي لکه خلک چې دا کوي، چې ټول وکیلان
څو ځای بوخت یې د ټول کارونو مو حوصله در تنگ کړی دا کنه لا کار ته چمتو یی چې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې دا بوختیا او د مصرفیت لا سړی ځوانوي، لا به انرژي کوي، او د نورو کارونه، د نورو منفي کارونه، او د نورو مسایلو نه چې بزایا ګرځیدل، بزایا کینستل، بزایا کسم دعوت او چیرې تګ او تفرید، په خپل ذات کې اړتیا ده، خو د دې مسایلو نه سړی پاتې یوازې په دې کار کې. دا هم یو عادت ده چې سړی مصروف شي، د خپل مصروفیت یو نو عادت ته چې عادت وګرځي نو پخې سړی خوشاله وي نه مریضيږي نه خفاکيږي او د ټول مسائل نه په امن کې وي او د خپل ولس سره د خپل خلک سره مسؤلیت
ده. طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې. ما تاسو غږ ممکن کړي ډېر مېرمنې خلک اوري د سفر ورته ډېر سخت وي، تاسو پیغام څه ورته؟
دا سمنه د چمک پاسانه تر دې ځای رسیدلی ما مخکې تاسو ویل چې زه په خوست کې یعنی په ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو پانتون کې ما درس ورکوم نو تاسو خپله خپل تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپله زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپله شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې وي. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګه دا وه چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې حتی کله چې کور ته نوځي خپل میرمن ته خپل مور خپل خور ته یوازې د سلام په چولو باندې هم هغه پښتني کلچر دی چې د سلام په چولو باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 10 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا که لاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سرقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سرقم برخورد وکړي،
یعنې مشمن هم د سروزلی
بالکل هم د سروزلی
خپل
کار باید خپل وکي سهم واخلي په کور کې د کور پټولو کارونه کې مشترک برخه اخیستنه او مشترک کار کول مشترک ژوند کول، یعنی دا ما اصل تذکرې زه د دې دورې نه ډیر خلک په پرلمان کې مادیات ته نور مسله ته ډیر غلري، مګر ازما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان به چرتلو شخصي ستونزه به چلرله، کله به ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند ستونزه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کیدای شي چې دا دومره با انرژي پاتې او میو ولایت هغه وي چې
مسؤلیت پذیری ته باید قائل وي او قائل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولای شي.
بلې ډېره زیاته مهرباني اغلی سایره شریف چې زموږ سره په خبرونه کې وي. له درنو اردوونکو نه هم مننه چې زموږ سره خبرونه تر دې د ما واورېدل. زموږ سره په نننۍ مخکې خزه پروګرام کې د افغان مېرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګه پولیس جرګه کې د خلکو استادې اغلی سایره شریف ملمنه وه. مهرباني چې زموږ بلنا منلی
وانا نه تاسو نه
خیر اوسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو ښکار کړی او که کړی مو وي نو له کومو وسایلو مو کار اخیسته؟
په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوی دی دغه کې بندیږي.
د دې چرایز کې ورجن ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو 15 دانې پکې لګي.
ابم را پکې کول ابم ربل کې تاول بل هغه هم او څه جوړاو هغه کې باندې ګټه ورکې به باندې وسه.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمېر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړي کړې ده. راځي وګمې جبارخیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیلې لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته او دغه وسایل بیا له یو ځای و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی د علوم اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کوه دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده او د دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده ګان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلوده دوی د خوراک دپاره او یا هم د هغو د هغه نه د خطر نه د بچ کېدو دپاره د هغو د وژلو یا نیولو دپاره تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستل شي هغه عادي د تیګو تیرې پرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیرېدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمیر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانان تجربه زیات شوې، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، په هغې باندې به څاروي یا الوتونکي نیول. اما معاصر د ښکار وسیلې اوس د یال څخه به استفاده کول هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغې پاره د الوتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلود چې دست پاسانه باندې تینګېده. په کلیو کې هغه وخت چې واورې ډېرې اوسېدې ډېرې کېدې، د هغه د الوتونکو د نیولو لپاره کوچنیانو یو قسمت واوره پاکوله مځکه، هلته یې غنم شیندل، د هغې نه بیا په تنګ کې یې همدغه آس د یال نه جوړ شوي دام یخوا، وقتی چې الوتونکی پغې ته د دانې د خوړلو لپاره راتله دوی هغه چنګک و هغه دام کش کوه، د دوی پښې کې د هغه پښې بندېدلې هغه ژوندي نیول.
د نوموړي په خبره چې کله ناکله به د وطني لښتو څخه جوړې ټوکرۍ هم د دام لپاره کارول کېدې، خو دا چاره تر ډېره مسلکي نه برېښېده او د مرغانو د تښتېدو امکان یې زیات و. د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی حامدالله احمدي وایي چې د دوی په سیمه کې د مرغانو د ښکار ځانګړې طریقې موجودې دي.
ننګرهار کې غریزې علاقې او دشت او باغونه ډېر دي، شنه علاقې لري. په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنې نیول دي، د هوسۍ نیول دي او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي، لکه مونږ چې وایو د بادي ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ غوري او تیراندازونه دي، غولکې مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي. بودنه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي د هغه لپاره، د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانې ږدي، د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغې کې بندېږي.
د نوموړي په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمی شوي، خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرۍ ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو ملک گلزار بیا د خپل سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږیدلې نوموړی وایي.
مرغان خو به موږ ورجن د سیسې نه دي، زر کې څوک ورته څوک سیسې ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجن د نور مرغان کنه لکه شمتولي کنه، دغه یې ورجن د خبره چرایز موږ سره په چرایز یولو، په دې چرایز کې ورجن ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګیږي ناسی کنه، یا دانه یو جګی ورته واچو سیدل ته دانه واچو ورته راجم سی ډس په بانیو کو یول پنځه شپږ دانې لس دانې ارڅو شو ولا گیدل کنه، او کچیر تر دې نه خبر ډس په نه کوي نو غیته بیا موږ دام ګدو چې وربش یو یو شی بل شو ورته اچو کنه، ورزی دې تر ټولیږي دام کې نیول کیږي څوک خو نیول سی څوک لس ار نیول سی څوک لو وزرو نیول سی کنه چې پلاته کې وایي کنه.
گلزار وایي چې یو شمیر مرغۍ په بادي ټوپکونو هم وشتلی او هم یې په لیندکیو سره ډیر ښکار کړی دی. دا چې د هوسۍ یا غرڅ ښکار یې څه ډول کړی له نوموړي به یې واورو.
او پاتې سیور جان دا یوولس ډزې ټوپک سرپو ټوپک به موږ ورته یل کنه د لغمان کې به اوسېدلو، نو موږ به بیا هوسۍ وشتلی یا غرڅه به مو وشته کنه، دا به م چې وشتل نو دا په سرپو ټوپک به مو وشتل، نو هغه دوه زره متره کې اده بولي سرپو ټوپک، کلاشینکو په زر متره کې اده بولي، هغه په دوه زره متره کې اده بولي سرپو ټوپک، نو د دې له خاطره به موږ یا غرڅه وشته یا به مو سوي وشته لډاس بم په باندې وکړو. اکثرت کوچی علم یا سرپو ټوپک زیات ساتي یا چرای زیات ساتي، او سونه ده دا شمتول کزلاخ او دغه مرغان به موږ په چرایز باندې وشتل، او دا برګان به مشتل غوب سی بم ګلندی اخیزه د غوله کې لندی وي، هغه بم دې تخیر کې پراتی وي می غوب سی بروان را بم کاګر ترک غوب مشتل.
رحیم ګل کوچه وای چې د زانو کاری ډیر زیات کړي، دا چې د زانو کار د کوم وسایلو په واسطه کیږي هغه په اړه وای.
هغه بیا د سی بندونه ورته جوړ کده موږ په علاقه کې د سی نورونه لکه دا هغه دونه جګه پولی ورته بیا کې وب پری دی بیا کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کی ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کې بیا غزانې چې ګرځي دیو ته راکته سي دې کې بیا څه خل دی هغوی ورته کوډنې جوړې کړې پټې څه کته سي بس دوی کته سي خواران بس دوی بس دې ډس پې وکي څوک په دې باندې ښکار کوي څوک دامونه ورته ږدي لومه ده پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته داسې پټ کېږي دوی څه کوم ځای ته ځي جالې مالې ته کنه هغه دې جالې په هغه کې ورته کېږي خوله کې ورته کېږي هغه څه کوم وخت کې دوی والته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته څه شی دي بس میدا میدا گردی بس کرپ دی دام کی ون خلی دی لومو کی سو گورتا لومو وای سو گورتا دام وای خچوک تی بیا دا غټو وای مرغان دا قیمتی مرغنو خو بد اوریدل تا سم م اوریدل سوک تی دی خکار کی بیا دی تا کوتر واخلی کوتر او تا پاندوس جوړ کی خو پوره وتړی دا لومی بر اوا کی دا مرغه پیرا شین مرغ ورتا وای کنه شین ورتا وای کنه دا چاوا کی گردی دا کوتر وخی او بس نو تا ور سره دو چار سی بس ون خلی بس هغه بیا دا خکاریام سی ور سی راوینیس.
درشپیت کلان رسول جان وای چې د لنده یا غوله کې په وسیله یو شمیر کوچنی مارغان کار کول، دا چې د غوله کو جوړخ څړول دی نو موړی وای.
ولا کې بدلا شاخو اب مر اپ کې کول اب مر بل کې تاول بل اغه بم او ته جوړاو غي کې بم غټ هوا کې به بم پیسا لکه زرکان لکه شیشي دا شان به غي بنر کوي دا اب دا بم په کار کول زمو دام به ورته کې هوځه اغه د شالکا غنجه بچی دا غي کې به سر نه نوېسته بیا براواته بیا به کې نه کېده دا کوم کارم کاون.
د لوګر اوسیدونکو روزي خان او غلام ګل وای چې اکثره وخت د ډیرو ساده وسایلو په واسطه کار تر سره کیږي،
مګر کله چې کینس دي تعلق وکړي مرغي خپل نسی بازي وخت کې ډوډۍ ورته کیږي دا غي مرغي ټنګ په ولا غي تر اخلاص مرغي ونسی سټ کې د سې لګن غن شاو مونږ درو لرګي هم پکې ور کاږي کې به دانه مانو واښول پړه هم پکې شول ولري بناستو چې کله مرغي مرغي شه ټول سی باز در بند سی را ټاک ورک هلګه برول بس مرغي بلغن لاند سلګان
ستنه کونډه کی ورته دی غنمو کی اجوار کی ننه باسي ورته هغه پور تار وتړي هغه سر خطا کی ورته سی مرغه یا چرګ مل سو کنس ټنګ په لګي هغه دغه ستونه کی ونه خلی چې ونه خلی بیا په ډېر برخمه سره راکښ کاږي مرغه شاته زور کوي او کاری مخ کی زور کوي دا یو وسیله ده یو تخنیک ده دامو.
روزي خان وای کڅه هم کاری کړی خو په اوس وخت کې کار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي، دایل نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دي ځان وساتي.
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
What does love mean?